دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساعته خبرونه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د څرګندونو په پاکستان کې د ترګری په تور د نیول شوو کسانو د سزا لپاره د پوځي عدالتونو همداسي په کوټه کې د تیر شپې د 14 ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه شمېرو ریپورتونه او شننې هم لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته 19 پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ پر ضد د پوځي عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې یو عدالت ویلي د لشکر جهانګوی ډلې مشر ملک اسحاق به د وژنې په مقدمې کې تر دوه اونیو په بند کې ساتي. او امریکا ویلي په شام کې د اردن پرېوتې الوتکه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نه ده ویشتلې. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوز تر څار لاندې د ځانګړو عدالتونو پر جوړولو سلا شوې دي. تیر ورځ د ترهګرۍ پر ضد د پلان جوړولو په مخه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته ولسته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویل دا عدالتونه به تر دوو کلونو قائم وي.
حکومت استانه پشاور کے فورن بعد
حکومت دو پیخور پیخی فورن اروستو د ترهګری په پیخو کې مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد فیصله وکړه چې پرې عمل شروع شوه دی. په تیرو وختونو کې د ترهګری په سنگینو وارداتونو کې ککړ مجرمان به په قانوني نظام کې د بازو کمزوریانو لوجې د سزا نه بچ کېدل. نو اوس به د فوزی افسرانو په مشرۍ کې سپیشل ټرایل کورټ جوړیږي او د خصوصي عدالتونو موده به دوه کال وي.
نواز شریف ویل د ترهګرۍ پر ضد د نوي پلان تر مخه به اوس په هیواد کې هیڅ کس وسلواله ډله نشي جوړولی. تر بندیز لاندې تنظیمونه به په بل نوم فعالیت نشي کولای. ټولې مدرسې به رجسټر کیږي. د ترهګرۍ پر ضد به ځانګړی ځواک جوړول کیږي او پر رسنیو به د وسلوالو نظر او ویناګانو ته پر ځای ورکولو بندیز وي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونو تر هغې وروسته د ترهګرۍ پر ضد د پلان جوړولو پریکړه وکړه چې په پېښور کې وسلوالو پر سکول برید وکړ او ګڼ زده کوونکي ووژل او ژوبل یې کړل. په پاکستان کې تر بندیز لاندې د سختدریزي ډلې مشر ملک اسحاق به تر دوه اونیو د وژنې په مقدمه کې په بند کې ساتل کیږي. ټاکل شوی و چې نن نوموړی له زندانه خوشي کړل شي ځکه چې د پنجاب حکومت د عامه نظم د قوانینو تر مخې د هغه د قید مودې غځولو درخواست بیرته واخیست. پولیس وایي ملک اسحاق اوس هم په ملتان کې په بند کې دی. د نوموړي د بند مودې غځولو پریکړه پر داسې مهال کیږي چې اسلام آباد په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد اقدامات پراخوي. په ملتان کې یوه ځانګړې عدالت د لشکر جهانګوی وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق ته د جنوري پر ومه عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. په لکی مروت کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پولیسو یو افسر رضا خان مشال راډیو ته ویل پیښه نن سهار وختي په نورنګ کې شوې ده.
بولیسوف نامې کې دسر او مولمانو د خوست نه راغلي دي. د اصل ندی د مداخل وزیر دی خوست کړي وړې دي. هر بازار تر وصل دغه کورونا چې لګ راغلي دي په روډ باندې نو دغه یو موټر سایکل چې راغلی دا نو دوه باندې فایرینګ کړای دا دوه کسان چې کوم دي زمونه هغه شوې دي په مو کې باندې او بلارې معمولی زخمي دي.
د دې بریټ پړه چانه د منلي تاسو مشال راډیو خبرونه اوري. د پاکستان سوداګرۍ وزیر وای پر اتلونکو دوه کلونو کې بل افغانستان سره سوداګري دوه چنده زیاته شي. انجینر غلام دستگیر خان تیر ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل پاکستان افغانستان ته د سامانونو د لیږد پر زیاتولو فکر کوي. تیر میاشت اسلام آباد ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ول دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.5 ارب ډالرو سوداګري کیږي چې پر اتلونکو څو کلونو کې به 15 ارب ډالر ته ورسیږي. په لغمان کې د سړک تر غاړې خخ بم په 14 کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. د ولایت ویان سرحدي ځواک مشال رډتویر په خنن سهار د قرغی ولسوالۍ کې هغه مهال شوي چې د ملي اردو سرتیري په خپل ګاډي کې روان ول. نوموړي زیاته کړه چې نن سهار وختي په الینګار ولسوالۍ کې دوه وسلوال د خپل خخ کړي بم په 14 کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د قرغی په ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر ګاډي د بمی 14 پړه منلې ده. د امریکا جمهوری غوښتونکي سینیټر جان مکین له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړی. مکین نن د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل او خبریالانو ته وویل چې امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمنه ده. نوموړي په افغانستان کې د واک سوله ییز انتقال هم وستایه. که څه هم د جان مکین د سفر هدف تر اوسه نه دی معلوم خو دا سفر په داسې حال کې شوی چې د افغانستان دننه د کابینې ځنډ د ملي شورا او بېلابېلو ادارو غبرګونونه راپارولی دي. امریکا وای په شام کې د اردن پریوتی الوتکه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نه وښتلې. اف 14 جنگي الوتکه تیر ورځ د شام له رقه خار سره نږدې ورکه شوه. هغه ځای د اسلامي دولت وسلوالو پیاوړی مرکز دی. د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر یوې پاڼې د الوتکې او د هغې د 26 کلن پیلوټ یو شمیر انځورونه خپاره کړل. د ډلې ویل دوی په یوه توغندي الوتکه وښتلې وه. خو د امریکا پوځ نن وویل شواهد په سپینه ښیي چې دا دعوه رښتیا نه ده. امریکایي پوځ البته دا نه دي ویلي الوتکه ولې پریوته. دا په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بمباریو تر پیل وروسته لومړی الوتکه ده چې ورکه شوه. نړیوال ائتلاف د سپټمبر له میاشتې راهیسې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو بمباري کوي. په عراق کې په پوځي اډې کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو شمیر لږ تر لږه 340 ته رسیدلی. ځانمرګي برید تېر ورځ له پلازمینې بغداد سره نږدې هغه مهال وشو چې حکومت پلو مشلیشی سرتیری د خپلو تنخواګانو ترلاسه کولو لپاره پوځي اډې ته ورغلی ول. په پایل کې چارواکو ویلي ول چې په برید کې لږ تر لږه 22 سونی سرتیری وژل شوي. په دې برید کې لږ تر لږه 16 سرتیری ژوبل شوي هم ول. امریکا تصدیق کړی دی چې وژل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې ضد جنگیدونکو سرتیری ول. دا ملیشه ځواک چې د بیداری شورا په نوم پیژندل کیږي په سونی جنگیالیو مشتمل دی او د سرتیرو په 2000 او تب زیږیز کلونو کې له امریکا سره یو ځای د القاعده وسله والو پر ضد جګړه کړې وه. له دې سره د مشال راډیو اوس مهال خبرونه پای ته ورسېدل. اوس به تاسې له سراج زهیره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو د موسم حال واوري او ورسره به د پاکستاني روپۍ په پرتله د نورو کرنسیو ارزښت هم واوري.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او 120 پیسې اغستل کیږي او په 100 روپۍ 15 پیسې پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 120 روپۍ او 25 پیسې او په 120 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 155 روپۍ او 55 پیسې او په 155 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 15 پیسې او په 25 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 55 پیسې او په 28 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ پښ پېته پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 8 پېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي، خو په ځینو ځایونو کې به وریځي خورې وي. د غرنګ په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې 2 او 21، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي نه په پاکستان کې د ترګری لپاره نور ځای شته او نه به هم د په وینا خپل خبره د بل پر ضد استعمالیدو ته پرېږدي.
میرا عزم ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے.
پاکستانی حکومت پریکړه کړې ده چې د ترګری په تور نیول سو کسانو ته به د سزا لپاره پوځي عدالتونه جوړوي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي د پاکستان آئین د دې اجازه نه ورکوي.
هغه عدالتونه کوم ډایرکټلی د سپریم کورټ او های کورټ لاندې نه وي، هغه عدالتونه کانسپټ شته نه مو په آئین کې. نو زه خو خوشاله نه یم، دا اگزیسټینګ عدالتونه باندې اعتمادي ده.
په کوټه کې تیر شپه یوې چاودنې لږ تر لږه 24 کسان ټپي کړي دي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي د مرستو په ترلاسه کولو کې دومره مشکلات دي چې د دوی په وینا اوس له دې مرستو بیزاره شوي دي.
خلق شپې وته تیر کو دې هره شنته امیش دا وی چې میشه سینا زر کی وطن تلوشي خپل وطن ته پاسي میجو پامند خوښي ا دې لاندې نه میش ډیر جوستړي نه را دا میش نو شریک ته اپیل ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور ریپورټونو او شننو ترڅنګ 19 پروګرام روشانه مستقبل هم درته وړاندې کوو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده، تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د وینا پر مهال د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو شمیر فیصلو ذکر وکړ. د نواز شریف د وینا پر اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان دا ریپورت برابر کړی. ستاسو پام ورته راوړو.
تیره شپه عمل کې طرح غره مخنیوي لپاره د پارلماني ګوندونو د غونډې نه پس وزیر اعظم نواز شریف کام ته خپل خطاب کې وویل چې فوجي افسرانو په مشرۍ کې د خصوصي عدالتونو د جوړولو فیصله شوې ده او د لپاره به په آئین کې ترمیم هم کیږي. خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د وزیر اعظم په هیڅ طرح غره خلاف د جنگ مشري داغه فرض دی. وزیر اعظم کام ته خپل خطاب کې دا هم وویل چې وسلوالو د ملک په مستقبل حمله کړې ده او وسلوالو لپاره د وینې د یو یو څاڅکي جواب ورکول وي او ډېر زر به ورکول وي. هغوی وویل چې په خبر سانحې نه پس پاکستان بدل شوی دی، پس کې چې ترهګری، شدت پسندی، فرقه ایزه پیښو او عدم برداشت له هیڅ گنجایش نشته. موږ به نه صرف ترهګری بلکې د دې د سوچ خاتمه به هم کوو. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې سیاسي پارلماني ګوندونو ترهګری خاتمې لپاره متفقه اکشن پلان جوړ کړی دی. د ستر لاندې به فوجي افسرانو په مشرۍ کې خصوصي عدالتونه جوړیږي.
حکومت د ستانه پشاور کې فوراً بعد دهشت گردی میں سزا یافتہ مجرمو
حکومت د پیښور پیښې فوراً وروسته د ترهګری په پیښو کې ورته د مرګ سزا ورکړی شوی مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد فیصله وکړه چې پرې عمل شروع شوی دی. په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ په سنگینو وارداتونو کې ککړ مجرمان به په قانوني نظام کې د بازو کمزوریانو له وجې د سزا نه بچ کېدل. نو اوس به د فوزي افسرانو په مشرۍ کې سپیشل ټرایل کورټ جوړیږي او د خصوصي عدالتونو موده به دوه کاله وي. په ټول ملک کې به هیڅ چاته وسلوال تنظیمونو جوړولو اجازه ورنکړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیکټا به مضبوطه او فعاله جوړوي.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو ته به د بل نوم نه د کار کولو اجازت نه وي. د مدرسو رجسټریشن به کیږي او ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره به یو خاص فورس جوړیږي او پرنټ او الکترونیک میډیا باندې د وسلوالو په خبرو به مکمله پابندي وي. وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم وویل چې انټرنیټ او سوشل میډیا باندې د ترهګرۍ خاتمې لپاره اقدامات روان دي او د وسلوالو مواصلاتي نیټورک به هم مکمل خاتمه کیږي. وزیر اعظم په وینا پنجاب په شمول د مرګ هر حصې کې به انتها پسندۍ لپاره گنجیش نوی. وزیر اعظم خپل خطاب کې اویل چې کراچۍ کې روان آپریشن خپل انجام ته رسول کیږي او فرقه ایزه مسلې خبرونکي عناصرو خلاف به مؤثره کاروایی کیږي. وزیر اعظم په وینا افغان مهاجرینو د اندراج ابتدایي مرحلې سره د هغې په اړه یو جامع پالیسي به هم جوړیږي. وزیر اعظم دا هم وویل چې فاټا کې ترقیاتی او اصلاحاتي عمل کې به تیزوالی راوستل کیږي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه
میرا عزم ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے
زما عزم دے چمنگ باد پاکستان زمکا طرح گرئی لپارا د استعمال اولو اجازت ور نکڑو او ز توقع لرم چ نور ملکونو به هم خپل زمکا زمنگ پزت استعمال دو ته پری نگدی. امن زمنگ مشترکہ اساسہ دا او منگ ټول با په یو زائد دے حفاظت کوو.
وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم وویل چې وسلوالو د وړو ماشومانو د وژنې په صورت کې کم درد کوم ته ورکړی دی نو دا غیبه سخت جواب ورکړی کیږي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان وایي چې تاسو ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د وینا په اړه رپورت وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې نواز شریف په خپل وینا کې دا هم وویل چې دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره په سلا مشوره پریکړه کړې ده چې هغو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره به پوځي عدالتونه جوړوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې نیول شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا پریکړه د پاکستان له آئین سره سمون خوري او کنه. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو بل خبریال احمد الله رپورټ برابر کړی دی.
بیگا قام ته خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف اویل چې په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ په سنگین وارداتونو کې ککړ مجرمان به په قانوني نظام کې د بازو کمزوریانو له وجې د سزا نه بچ کېدل. نو اوس به د فوزي افسرانو په مشرۍ کې سپیشل ټرایل کورټس جوړیږي چې په داسې جرمونو کې ککړ خلک بغیر د سزند نه خپل انجام ته ورسولې شي او د دې خصوصي عدالتونو موده به دوه کاله وي. مشال ریډیو چې کله په ملک کې د فوزي افسرانو په مشرۍ کې جوړیدونکي خصوصي عدالتونو په حق لا د قانوني او سیاسي چارو کارپوهانو سره خبرې وکړې نو د قانوني چارو کارپو او قانون پخوانی وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وینا وا
صدر مارشل را تو نمخ کې هم بوتو سم فوجي عدالتونه جوړ کړ. دا فوجي عدالتونه سو میشته پس فوج پرانو دې وی عدالتونه ټول کوو د شو به هر څه پرې دې مسمال کو چې مورې نظام ته ودا خطر شو کنه ان ته جې دې شری خپل ځان نه یو اورګن دا وی هغه عدالتونه ز کم ډایرکټلی د سپریم کورټ او های کورټ لاندې نه ای هغه عدالتونه کانسپټ شته نه مو په ان کې نو زه خو خوشاله نه یم دا اگزیستینګ عدالتونه باندې نه اعتمادي دا.
د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي چې حکومت دې فیصلې نه داسې ښکاري چې په خپل عدالتي نظام یې اعتماد نشته.
د پوځي عدالتونو د جوړولو چې کومه فیصله شوې ده نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت ګڼي چې عدالتونه او د دې طریقې کار د حالات نشي کابو کولی. نو دا د سیاسي ادارو ناکامۍ یا کمزورۍ طرف ته اشاره ده او دې فیصلې وروسته د پوځ حیثیت زموږ د سیاسي ادارو او سیاسي حکومت په نسبت مضبوط مضبوطی طرف ته روان دي. حکومت دا ګام ځکه پورته کړو چې ترهګرو لخوا به عدالتونو ته دړکې ورکړی کېدې، خو دا د حکومت کمزوري ده چې د ادارو ته تحفظ نشو ورکولی. د دې دا مطلب هم شو چې کوم یو کار نشي کولی نو پوست ته به یې سپاري. په راتلونکي کې که دا فوزي عدالتونه چا ته سزا ورکړي نو دا نور عدالتونه به ورته وایي چې دا سزا موږ نه بلکې فوزي عدالتونو درکړې. نو زما په خیال دوی یو طرف ته پوست خوشحالول غواړي او بل طرف ته د ترهګرو خفګان نه هم ځان بچ کوي.
یاد دي وي چې د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې په دویمه ورځ ګورنر هاوس پېښور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پارلماني ګوندونو د غړو یوه غونډه وشوه چې پکې د چودري نثار علي خان په مشرۍ کې قامی اکشن کمیټي جوړه کړې شوه. او یاد شوې کمیټې ته د ترهګرۍ په ضد قامی اکشن پلان جوړولو لپاره د وو ورځو مهلت ورکړی شو او تېره ورځ شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې د دغه کمیټې په سفارشاتو اتفاق وکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې به پاتسو د پاکستان د یو شمیر ګوندونو ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند هغه پارټي ده چې د پوځي عدالتونو ملاتړ کړی دی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزي د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې له پارلماني مشر سردار حسین بابک سره مرکه کړې ده او ځینې پوښتلې دي چې د دوی ګوند د دې عدالتونو پر کوم اساس ملاتړ کړی دی. راځئ دغه خبرې واورو.
چونکه په ټول ملک کې یو فضا داسې جوړه شوې ده، ټول سیاسي مذهبي ګوندونه هغه راغلي دي، په یو ځای ولاړ دي، ټول قوم هم دا خواهش لري چې دا دهشتګردي چې دا د فوري طور باندې ختم شي. که تاسو کتلي نو پرون مونږه مشرانو ټایم واغوستو، بیا مشاورت شو او د دې فضا برقرار ساتلو لپاره مونږ دغې د حمایت اعلان وکړو. او زه دا ګڼم چې دا په ټول ملک کې دا ټول قوم، دا ټول سیاسي مذهبي جماعتونه، حکومتونه، سیکورټي ادارې، دا ټول خلک نن یو ځای کېدل چې دي در قوم ډیر لویه ګټه ده. زه دا ګڼم چې د دهشتګردۍ د ختمولو لپاره به دا ډیره مؤثره ثابتېږي. لهذا دا فضا چې دا د یووالي د دې برقرار ساتلو لپاره باید چې ټول سیاسي مذهبي جماعتونه، حکومتونه یو بل ته لارې هم پرېږدي او دا فضا چې دا برقرار ساتلو کې ټول ډیر لوی کردار ادا کړي.
د ترهګرۍ نه زیاتره خو د پښتنو سیمو ته کوم نه متاثره ده. دا عدالتونه به پښتنو ته څه ګټه وکړي؟ ستاسو په خیال
دا سیده چې زه دا ګڼم چې په دې موقعه باندې په دې سیزنو باندې شکونه کول نه دي پکار. د دې خو دوه کاله ټایم برابر دی او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن هغه عدالتونو باندې د پاکستان ټول سیاسي مذهبي جماعتونه چې دي غيو شو. نو زما یقین دار چې بالکل امید د دې خبرې دی چې په هغه حواله باندې به هم ډېر ښه نتایج چې دي هغه مخې ته راځي.
بابک صاحب، تاسو څه ګڼئ دا کوم سکول پېښه چې دا سیکورټي لیپس وو کنه؟
بالکل دا سیکورټي لیپس دی او دا حکومت ذمہواری نه درچا ذمہواری. نن خودی حکومت له پکارې چې انکوائری کمیټه جوړه کړي، صوبایي حکومت له پکار دي چې دا پته ولګي. یوا دوی مدا چې دې کې شک نشته چې دا یوازې د حکومتونو ذمہواری نه ده، خو په دې کې هم شک نشته چې د حکومتونو ذمہواری د ټول نه سیوا ده. اوس کار حکومتونو خپل ذمہواری نه تر سره کوي او بیا نن ټول ماحول چې ورته څنګه جوړلې، مونږ ته خدا ماحول نه جوړ. کتا سو ګوري مونږ یو طرف ته دهشتګردو ټارګټ کولو او بل طرف ته بخل کو مونږ له پیغور نه راکول، مونږ باندې به الزامونه لګول چې دا خو په پردی جنگ کې دی ځان ور ډوب کړي دي، پردی جنگ په خپل سره غسته. نن خو شکر دار چې ټول سیاسي مذهبي ګوندونو جماعتونو دا خبره تسلیم کړه، وی منله چې واقعي دا جنگ زمونږ دی. کوم بچی والے چې بچی زمونږ مړیږي اور زمونږ په خاوره لګیدل دي، دا خبره خو هیڅ نه منله. زمونږ چې خپل کور کې اتفاقی دا چې کم جوړ دي، چې اتحادی کبار زر لسنه مرضی، مونږ ته هیڅ نقصان نشي رسول، مونږ ته هیڅ نقصان نه رسي، مونږ ته خپل نه اتفاقی را رسي او مونږ دا ګڼو چې دا اتفاق او د اتحاد کم ماحول جوړ شوی دی. په دې کې به بهرنی لارې څخه هیڅ استر نشو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کوټې پر پرنس سړک تیر شپه په یو چاودنه کې شاوخوا څلور ویشت کسان ژوبل سوي چې د کوټې د سیول روغتون د ډاکټرانو په خبره پکې د درو حالت د اندېښنې وړ دی. د پولیسو په خبره چاودونکي توکي په یو بایسیکل کې ځای پر ځای سوي چې د ریموټ کنټرول له لارې چاودل دي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د کوټې په پرنس سړک له مسجد روډ سره چیرمه د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه یو زورور چاودنه سوی چې ژغ یې په ټول ښار کې واورېدل سو. د دغه ښار پولیس وایي چاودونکي توکي په یو بایسیکل کې ځای پر ځای سوی چې تر چاودنې وروسته یې ټول ولسی وګړي ژوبل کړي دي. د پرنس سړک د دغه چاودنې په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي چې د چاودنې له ځای سره چیرمه یا په هوټلونو او دوکانونو کې مزدوري کوله. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچای وایي په چاودنه کې ټول څلور ویشت کسان ټپیان شوي چې په کې د دریو حالت د اندېښنې وړ دی.
سایکل په بوم جو ہے وہ رکھا گیا تھا جس
پر یہ بائسیکل کی بم شوول سوی وہ چتر 14 ورستا یا چلر وشت کسان ٹپیان کڑی دی او تر اوس پوری پکی چوک وجل سی بین دی پد غ ٹپیانو کی د در یو حالت خراب دی چ اوس یہ پ رختن کی عملیات تر سر کی جی
کی سرجریز چل رہی ہیں.
د کوټه تر دغه 14 سمدستي ورسته ل سرفراز بوکټي سره سره د صحت وزیر رحمت بلوچ د پښتونخوا ملي او میګوند دوه وزیران ډاکټر حمید اڅکزای او عبدالرحیم زیارتوال او د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی ټولو د سنډیمن روختون دوره وکړه او په 14 کې ل ټپی سوي سره ولیدل. د پرنس ډاکټر دغه 14 ورسته په دریو دوکانو کې اور لګیدل چې شاوخوا نیم ساعت یې لمبې د شار ل بیل بیل سیمو څخه تر سترګو کېده. په 14 کې ټول ټپیان په سمدستي توګه د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړل چې هلته ځینو ټپیانو د سترګو لیدلې حال له مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
ما د هوټل کار کوي چې مچ مې ول بیا موږ خپل کار باندې اختولو چې یو دم درس موږ په سیم نو خبر چې الان کې بیا ګراکان داګه سر زخمیان موږ په خپل لاس سره اختولو یا ما په هوټل کې نه زما هوټل ته مخ مخ وسول
سمي الله موږ ناس وشتان مخ شني کولې سر او امام کې دنه نه سیم نو ول دی وس ګرد شیشې ونړېدلې سر د خلاص نور شې درته راکړ چې شو چې
زه د نن ول مشر مش په سات وخت تل تاریخ کو بیا په کیبین کې ور بلسو د دې بعد موټر سایکل ودغه وخت ځازم بل زینم مال میډیا کیبین او موټر سایکل د اتو ځای
د پرنس سړک دغه 14 مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلواله ډلې قبول کړي نه دی. خو په تیر وخت کې د ورته به می 14 مسؤلیت بلوڅو بلتن غشتون کو وسلواله ډلو قبول کړي دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به موږ لرسو پېښور ته. د پېښور کې د سکول د پنشسو ماشومان سره تاسو وخت پر وخت له مشال ریډیو څخه مرکه او رپورټونه اوریدل دي. همداسې یو بل زده کوونکی سره د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود پری رپورٹ جوړ کړی دی چې په دې پېښه کې زخمی سوی دی. دا داسې زده کوونکی دی چې تر دې وړاندې هم په یو بل د ترګرې په یو بل پېښه کې ټپي سوی و. راځي چې له سلام مسعود نور تفصیل واورو.
شازه بنگش د ارمی پبل سکول په شاور د تم جماعت یو داسې طالب علم دی چې په دوه خوفناکو پیښو کې یې مرګ د نژدنه لیدلی دی. د شازه بنگش پلار اصغر غلام د سولي وزیرستان په ملشای کې ملازم و. د وانو سکاوټس په کیمپ کې خپل کورنۍ هم ورسره وسیدله. دا د کال 2012 د دریمې میاشتې 22مه نیټه وه چې پلار ته یې په کور کې په ریډیو کې خوندي بم ور وچاودېده. پلار په غزای سا ورکړه. شازه بنگش یو او بل ورورې دواړه سترګې وبایللې. د روانې میاشتې په 14 نېټه د ارمی پبل سکول په شاور په برید کښې شازه بنگش یو ځل بیا په یوه پښه او ورون لاس ځایا پر ارژلی شه. د ده نه مې پوښتنه وکړه چې په وړوکي عمر کښې د مرګ دوه ځله د نژدې نه ولیده، په دا بارې کښې به څه راته وایې؟ ځواب یې په دا رنګ راکړه. دا دواړه پیشو کښې څه فرق محسوسوې؟
دا د یادوي چې دوانه د بمی چاودنې نه د ورستې پوځي چارواکو په پېښور کښې شازه بنگش ته د کور ورکولو سره دای په ارمی پبلک سکول او بل متاثر شوی ورور یې د مزدورانو په سکول کښې داخل کړل. خو د دې باوجود هم شازه بنگش وایي چې په میشته دنیا کښې مې بل هیڅوک نشته دی، ټولې ذمهوارۍ مې په خپل سر دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له شمالي وزیرستانه بې کوره سوي کډوال وایي دوی ته په ورکول کېدونکو مرستو کې دومره مشکلات دي چې دوی په ترلاسه کولو کې اوس بېزاره سوي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې شپه او ورځ په لاینونو کې ولاړ وي خو بیا هم پاتې سي. په دوی کې ځینو وویل دوی اوس غواړي چې دا مرستې نه بلکې خپل سیمې ته ستانه کړل سي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی خلق شکایت کوي چې هر میاش کم مرستې پر دوی وشل شي او سورتا په میاش کې مخصوص وخت لس یا دولس ورځې ورکړل شي چې تر لس لکو پورې کډوال بیا نشي کولی چې دغه مخصوص وخت کې خپل مرستې ترلاسه کړي او ډیرای خلک بغیر د مرستې پاتې شي او دوی د راشن سنټرو مخې ته په دې سخته یخنی کې هم سو سو شپې ورځې تیروي. حاج محمد وای
پلکینا نه په سوینه نه په هزارینه پلکینا خل دلته ویلور دی دا جمګټه دا ګیدرینګ دا توینه او دا ډیټا چې د کیمه مخصوصه ډیټا دو او یا مخصوصې ورځې دي 24-25 تاریخ هغه نه بعد بیا دا شای سټاپ شي نو دا پلکینا خلک امکان نشته چې دا ختم شي چې پینټینا دا زیوت شي خپل پیږي حکیم چې پوتې شي آ در بدار دي.
رحیم الله چې ډومیل راشن سنټر مخې ته درې ورځې تیرې کړې وای
دا د روغلي ټول لکه مشکلات کې دی او سیک لاین پرېږدي سیک نه پرېږدي ټیم چا سره شته چا سره نشته نه کسن نوست وي زر زر نه پرې هوي کنه او دا د غونډ ار سړي مجبوري د وړې بل بچي پرېشي دی کېره شي روغلي دی وای د تر روغلي چې مجبوري دی وجه روغلي دی 10 بجې نه یو لاین وی لوړ د تر ایسه پرې لوړ د ټیم خپل وکسي میډیا ول د وکسي جس ټیم دا واغه لاین نه دا پرې کړی د نه را خلک تاسو خپل مخلوق لکه ډېر مشکلات سره خلک
محمد یونس وای د شپږو ورځو نه مرستو ته انتظار کوي.
خلک شپې وته تیر کو دی رشنتا په دې شه دانشته چې دی وتا وی چې مشته دا ټیمز یوت کو 15-20 دن به کم از کم چې 25 دن پر هدايه وچاله شي خو دې هلا سره زی معنی په دانش یوت نه چاله شي ډیټا د یوت کو امیر دا وی چې مشه سین نظر کی وطن تل شي خپل وطن ته پاش میجو پامند خوشوي ا دې لاین نه مش ډیر زی وسړي نه را دا مش نو شریک ته دا پیل
کلام چې په دې اړه ډومیل رشن سنټر مشر او پاکستان ریډ کرسنت سوسایټي فاټا اسسټنټ ډایریکټر محمد ریا اس خان نو پختل نو دوی اوې هر راشن سنټر ته مخصوصه ډیټا ورکړل شي چې دا غي ختمې دوورستا سنټر بند کړل شي.
خاص کیس لوډ په هر یو ډیسټریبیوشن پوینټ باندې لکه په دې ډیسټریبیوشن پوینټ باندې 11000 کیس لوډ دا پېښور لیول باندې یو میټینګ وشي پاشه ډیټ فکس شي 31 دسمبر به به چلی شي خو هغه اکثر داس شوی دی چې دغه ډیټ نه مخشه چې کومه 11000 کیس لوډ دا هغه پیراشي چې ان بعد بیا دغه ډیسټریبیوشن پوینټ باندې شي کوم خلک ډیماند دا هغه ګورنمنت ورلد فوډ افیشلز دای په دا باندې کښینی چې یا کیس لوډ زیات کو یا ډیسټریبیوشن پوینټس نه یوت کو خال کې دا ډیماند دا چې مش پوتې کیږي چې هغه په شپوتې نشي پیراشي.
کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د راشن سنټر زیاتې شي او مرستې ویشلو لپاره د مخصوص وخت نه ټاکي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د جنوري له 15 نیټې څخه د خیبر ایجنسی د باړې د کډوال دوستنېدو پریکړه سوې ده خو په باړه کې د پوځي عملیاتو له امله له تیرو 15 کالو راهیسې د سیاحت مرکزونه وران ویجاړ پراته دي. په دې هکله په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری د خیبر ایجنسی د سیاحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره یو مرکه کړې ده. راځي چې هغه ته ورسو.
په وکیل کې 2009 نه چې دا مسله شروع ده نو اکثر هسپتالونه یو ران دي پورا او یا نیم ران دي او سامان خو بي خشتنه نو هغه لپاره یو ټیم جوړو چې کم لکه دی انجینیر کسانو لکه سین ڈبلیو والا او پبلک ہیلتھ والا او ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والا او ایجوکیشن او ټولو ټیمونه تلیو اسکولونو لا او هسپتالونو لا یو کتل چې رقم هسپتال انفراسټرکچر څنګه بلډینګ سمره هدا پورې ډیمیج دے سکول واړی اکوپمنٹل د سپ کار دي سشتا او سنشتا او نور انتظامات هغه یو رپورٹ جوړ دے پابند ارجنٹ بیسز باندې پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چې سمره فنڈنگ شوه دے سیکریټ تا پرایورٹی بیس باندې واړی چې سمره هسپتالونو اسکولونو وغیرہ دی هغه لکه ریهیبیلیټیشن کوي چې کم لکه دستی کې دی بجټ بیسز باندې کم ڈیمیج دے دا سٹی کی او چکم کے زیات وقت نو یو نے دو تا دم را دا او بیا دو کوشش کی وچ زر نظر او ارجنٹ پرایورٹی بیسس باندھی دا ٹوچ سمرا ہسپتال نو غری دا جوڑ کی واغو تا چکم اوزار یا اکوپمنٹس تیو دا لکاور ولگی دا خلق لکڑی زیات زپلی شوی او تکلیف شوی دی چکل کورونو تا واپس راشی نو چاغو تا دو سہولت وچ کم از کم سوک بیماری کی یا فرض کو وقت کی چاغو تا پا خپل ہسپتال نو کی سہولت ملوشی
دا دومر ډیر خلق چھ پس لاړ شي نو سمدستی توګه باندې بورتا سرسی میډیکل کیمپونه لګوي او کنه
بالکل ہیلتھ کی موږ دو درې قسمه لکه ایکٹیویټیز کو یو خدای چې په هیلتھ فیسیلیټی کې هسپتال کې نه نه چې سب پوسیبل وی امیډیټلی چې موږ خپل ملګر ولګو دوایا نی ورکو ای پی ای چې کم لکه فرض کوا ویکسینیشن کار دغه شروع کو او دین علاوه چې نور کم لکه کار نیو کو دین علاوه کزن علاقې د سوي چې ته نږدې اسپیټال نوی اول ته کیمپ کول غاړي نو اول ته کیمپونه موږ لکه تنظیم شته او د پاره فټه په لیول باندې موبایل هاسپټل جوړ نظام دی او د موږ ملایم په کټوله شامل نه غو علاقو ته موږ لکه خصوصا کیمپونه کو کم چاسي لری پرتی علاقې کم کې لکه د کیمپ ضرورت وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې له هغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځ تر څار لاندې د ځانګړو عدالتونو پر جوړولو سلا شوې دي. تیره ورځ د ترهګرۍ پر ضد د پلان جوړولو په مخه تر ګول ټولګوندیزې غونډې وروسته ولسته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویل دا عدالتونه به تر دوو کلونو قائم وي. په پاکستان کې یو عدالت ویلي تر بندیز لاندې د صفدریزې ډلې مشر ملک اسحاق به تر دوو نورو اونیو د وژنې په مقدمه کې په بند کې ساتل کیږي. ټاکل شوی وه چې د لشکرې جنګوي مشر نن له زندانه خوشي کړل شي، ځکه چې د پنجاب حکومت د عامه نظم د قوانینو تر مخې د هغه د قید مودې غځولو درخواست بیرته واخیست. په لکې مروت کې د وسلوالو په ډزو کې نن سهار د شمالي وزیرستان دوه کډوال وژل شوي او یو ژوبل دی. د دې برید پرچانه د منلې. د پاکستان سوداګرۍ وزیر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به له افغانستان سره سوداګري دوه چنده زیاته شي. انجینر غلام دستگیر خان تیره ورځ په اسلام آباد کې دا خبره اعلان کړه. وکړه په لغمان کې د سړک تر غاړې خښ بم په چاودنه کې دوه سرتېري وژل شوي او دوه ټپیان دي. د ولایت ویان سرحدي ځواک مشال راډیو کې ویل پېښه نن سهار د قرغیو په ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې د ملي اردو سرتېري په خپل ګاډي کې روان ول. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. د امریکا جمهوري غوښتونکي سېنېټر جان مکین له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړی. مکین نن د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل او خبریالانو ته وویل چې امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمنه ده. امریکا وایي په شام کې د اردن پریوتې الوتکه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نو ویشتلې. یو شپاړس جنګي الوتکه تېره ورځ د شام له رقه ښار سره نږدې ورکه شوه او اسلامي دولت ډلې دعوه وکړه چې دا الوتکه دوی په توغندي ویشتلې ده. په عراق کې پر پوځي اډې په ځانمرګې برید کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 43 ته رسېدلی. ځانمرګې برید تېره ورځ له پلازمېنې بغداد سره نږدې هغه مهال وشو چې د حکومت پلاوه او ملیشیې سرتېري د خپلو تنخواګانو ترلاسه کولو لپاره پوځي اډې ته ورغلي ول. او د کیتھلک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د عیسویانو اختر یا کرسمس لمانځلو پر مهال د عراق د کردستان سیمې په یوه کیمپ کې میشتو کډوالو ته وینا کړې ده.
تاسو مشال ریډیو اورید. خبرونه لنډیز مو له پامیر ساحل اورید. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبريال احمد الله د ورسپانه لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
آج ورسپانې خپل اداریه تیره ورځ د نواز شریف په مشرۍ کې شوې په ټولګوندیز کانفرنس لیکلې ده. اداریه لیکي چې ملک کې په مهمې معاملې د قامی مشورولې یو ځای کې ناستل ښه خبره ده، خو که په داسې ناستو کې چې کومې مهمې فیصلې وکړې شي نو په کار ده چې دا په صحیح توګه عملي هم کړې شي. اداریه لیکي چې 1901 اتیایم وروسته د خیبر پښتونخوا حالات وخت په وخت بدلیږي، نو دې صوبی اولس لپاره د ډېر څه کولو ضرورت دی. نه صرف ترهګرۍ په ضد جنگ کې د خیبر پښتونخوا اولس د ټولو زیات متاثر شوی دی، بلکې دې صوبه کې صنعتونو او کاروباري هلو ځلو ته هم ډېر زیان رسېدلی دی. مشرق ورسپانه هم په ټولګوندیز کانفرنس خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې د ترهګرۍ په شان د مشکل صورتحال مقابلې لپاره تیاری کول په خپل ځای، خو ترهګرۍ په مکمله توګه مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې کله په پاکستان کې په هر کچ او ورسره ګاونډي ملک افغانستان کې موجود ټول قوتونه متحد شي او ترهګرو په ضد سخته کاروایی وکړي، نو داسې به ممکن نه شي چې د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د ګیس کمی او مسلسل لوډ شیډنګ نه تنگ خلکو لپاره دا یو بل د فکر وړ خبر دی چې د ال پی جی په نرخونو کې 40 نه تر 50 روپۍ فی کیلو اضافه وکړې شو. ادارې لیکي چې د اوګرا قوانینو او ال پی جی پالیسۍ تر لاندې په اصولي توګه د نرخونه د 95 روپو نه زیاتېدل نه دی پکار، خو بدقسمتۍ نه په یو اونۍ کې په نرخونو کې 95 روپو پورې اضافه وکړې شو. ادارې لیکي چې نرخونه کنټرولول د اوګرا ذمہ واری ده، خو یادې ادارې د لاپرواهۍ له وجې اورس
ورځ په نرخونو کې اضافه روانه ده چې له وجې اولس پریشان دي او په ګران نرخونو لرګي خاورو تیل او کوئله اخستو مجبوره شوي دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې په فوري توګه د دې صورتحال نوټس واخلي او ګراته دې هم خپلې ذمہواریاں وریاد کړي. د ګیس کمې پوره کولو نه علاوه د ایل پی جی نرخونه دې سختۍ سره کنټرول کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپان وایي که څه هم د پاکستان مشرتابه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو هوډ ښودلی خو ښکاري چې داسې د سخت دریځې په اړه به لا هم خپله دو مخې تګلاره برقراره ساتلې وي. له پاکستانه خبرېدونکې ورسپانې ډیلي ټایمز هم ورته موضوع څېړلې او وایي پاکستان باید په رښتینې ډول له ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د دې دواړو مقالو غټه کې له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي که څه هم په پېښور کې پر سکول د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د ښه او بد له توپیره پرته د ټولو وسلوالو پر ضد د مبارزې هوډ وښود، خو ښکاري داسې چې اوس یې هم خپلې هغې دوه مخې تګلارې ته دوام ورکړی چې هغه هیواد ګواښي. د مثال په توګه د پېښور تر برید دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د ذکیوررحمان لکھوی په نوم د یوه وسلوال قومندان په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ. پر نوموړي په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د وسلوال برید د پلان جوړولو تور دی. لکھوی د لشکر طیبه وسلوالې ډلې غړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا لشکر طیبه ډله د ښو طالبانو په زمرې کې راځي ځکه چې دا ډله پر هند بریدونه کوي او د پاکستان پوځ ورسره اړیکې لري. ورځپاڼه لیکي د عدالت د پریکړې معنی دا نه ده چې لکھوی به ژر له زندانه خوشې کړل شي ځکه چې حکومت دا واک لري چې د قانون تر مخه هغه اوس هم په بند کې وساتي، خو دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان په څه ډول د ممبئی برید د ښکار شویو کورنیو او هند ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغی. شنونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي ذکیوررحمان لکھوی ته په زندان کې هم آزادي ورکړل شوې وه چې د وسلوالو عملیاتو د کولو لپاره د خپلې ډلې کسانو لارښوونه وکړي. د ممبئی تر برید وروسته پاکستاني چارواکو له لشکر طیبه سره سختي پیل کړه، خو تر هغې وروسته یې دا ډله پرېښوده چې یو ځل بیا ځان جوړ کړي. پر دې سربیره چې امریکا د دې ډلې د مشر حافظ سعید پر سر د 10 میلیونه ډالرو انعام ایښی، هغه په لاهور کې اوسي. ورځپاڼه زیاتوي ډیری هندیانو د پېښور پر سکول برید وغنده او د ښکار شویو له کورنیو سره یې خواخوږي وښوده، خو د لکھوی په ضمانت د خوشي کولو امر هندي چارواکي حیران کړل او وزیر اعظم نریندر مودي اسلام آباد ته احتجاج وکړ. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلي ټایمز هم دې ته ورته موضوع څېړلې ده. دا ورځپاڼه وایي شاوخوا 10 ورځې مخکې افغان ملي اردو په کونړ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا عملیات په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته لا توند شول. تر هغه برید وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د نیولو لپاره دې ورسره همکاري وکړي. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې په کونړ ولایت کې پټ دی. ورځپاڼه وایي تحریک طالبان پاکستان او لشکر طیبه وسلواله ډله په کونړ کې فعال دي او لشکر طیبه اصلا له تحریک طالبان پاکستان سره په وسلوالو فعالیتونو کې مرسته کوي. دا ډله د جماعت داوه په نوم په پاکستان کې فعال ده او د ډیلی ټایمز په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارو پوره دفاع ورته ترلاسه ده. د جماعت داوه مشر حافظ سعید په دې وروستیو کې د لاهور په مینار پاکستان کې خلک تر درو ورځو په کشمیر کې جهاد ته هڅول. ډیلی ټایمز وایي که لشکر طیبه په افغانستان او پاکستان کې په وسلوالو فعالیتونو کې لاس لري، نو سړی په دې فکر او پوښتنې کولو مجبوریږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات څه ډول یا نوعیت لري. د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه هم په هیواد کې او له هیواده د باندې شکوک موجود دي. ورځپاڼه زیاتوي چې پاکستان په بشپړه توګه د افغانستان او کشمیر دننه د فعالو ډلو په ګډون له ټولو وسلوالو ځان نوی بیل کړی او هغوی یې نوی په نښه کړي، نو تر هغې د ښو او بدو طالبانو پر ضد د اقدام خبرې یوازې خبرې دي او د ناامنۍ مشکل په دې خبرو نه هواریږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوښتاست. مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال رادیو د انټرنیټ پته د mashalradio.com. او سم تاسو ته د افغانستان په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. سینیټران وایي چې د امریکا له مرستې پرته به په افغانستان کې د نشه یي موادو چې کوم کار دی هغه وده وکړي. دا چې څنګه په دې اړه زموږ همکار عصمت سروان ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس د مشانو جرګې دوه سناتورانو په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په اړه د دواړو ګوندونو له لوري یو راپور خپور کړ. د ډیموکرات ګوند سناتور داین فاینستاین او د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور چوک ګراسلی خبرداری ورکړ چې د امریکا له مرستو پرته افغانستان د مخدرو موادو پر دولت بدلی شي. فاینستاین وویل د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د تمویل سرچینه دي، همدا مواد د فساد د زیاتېدو سبب کیږي او خلکو ته ګڼې روغتیایي ستونزې زیږوي. که د مخدرو موادو پر ضد اغېزمنه هر اړخیزه او همغږې ستراتیژي جوړه نشي، افغانستان د مخدرو موادو پر دولت بدلیدلی شي. د همداراز وویل که موږ اقدام ونه کړو د افغانستان د مخدرو موادو کاروبار کېدای شي په دغه هیواد کې په سخته ترلاسه شوي بریالیتوبونه د امریکا پانګونې او د افغانستان او د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو امنیت له خطر سره مخامخ شي. فاینستاین او ګراستی د امریکا په مشانو جرګې کې د مخدرو موادو د نړیوال کنټرول د کمیټې مشر کوي. ګراستی وویل زموږ راپور پر دې اړتیا تاکید کوي چې د اوباما حکومت له مخدرو موادو سره د مبارزې د دوام پلان جوړ کړي. حکومت باید مخکې تر دې چې د تیرو 14 کلونو بریالیتوبونه ضایع شي، کانګرس ته هر اړخیزه د ګڼو ادارو او کارند ستراتیژي وړاندې کړي. راپور له نورو هیوادونو هم غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې مخدر مواد په متبادلو شیانو بدل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. اوسم د افغانستان په اړه یو بل ریپورت تاسو وړاندې کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پولو دواړو خواو ته چارواکو هوډ څرګند کړي چې د امنیتي حالاتو د بهتري لپاره به په همکارۍ سره کار کوي. په دې اړه زموږ همکار تاسو ته ریپورت وړاندې کوي.
د خوست ولایت او شمالي وزیرستان یو شمیر قومي مشران او سپینګری وایي چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه د بهرنیانو د توتیو او د سسوخ کار دي او په دې سیمه کې شته جګړې او ناامنۍ پر پښتنو تپل شوي دي. دوی وایي د پولې په دواړو غاړو کې پراته پښتانه قومونه او قبایل کچیرې د بهرنیانو توتیو او د سسونه ځانونه وژغوري او خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو په دې ځای کې روانې جګړې ختمیږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکی ډاکټر حیات محسود آزادۍ رادیو ته وایي چې د دې سیمې په ناامنیو کې نړیوال قوتونه لاس لري.
دا خو د ملي چې کم قوتونه دي دغه هم پکې کردار لري. پکار داري چې موږ کم ځایي لکه ریجنل قوتونه چې دي لکه پاکستان افغانستان باید چې دا یو بل ته په وسترګه وګوري. که چېرته دوی وغواړي د اولس ته موقع ورکړي، د اولس تګ را تګ په ازاد ډول وشي، نو انشاءالله که د دوی اعتماد بحال شو د دواړو نو دا امن راتلای شي.
یو بلتن وزیرستانه قومی مشر ملک محمد خان وایي چې
موږ د پښتانه چې تر وجود دی کنه د چترال نه د بلوچستان پرې دا یک یو دی. یده په باندې اختلاف نشي راځي، په ډیر وخت کې اختلافي ناروشي کنه او بیا د دغه خلک رابطه یو دو قومیت یو دی سلسله یو دو.
ملک جانان وزیر وایي که پښتانه په خپلو کې اخلاص وکړي او په سیمه کې لښته ترهګرۍ څخه ځانونه وژغوري نو دې سیمه ته بیرته امن راتللی شي.
دارسی چې ار ته غړې پښتونخوا په خپل اکسې کې مادو د دغه غړې پښتون سره یو اتفاق اتحاد جوړ کو او د دشمنی ورکاشي دهشتګردي ورکاشي امن اولې
د خوست یو تن دینی عالم مولوی امین الله امین وایي چې د پښتنو ژبه دین کلچر او نور منطقوي ګټي او زیانونه سره شریک دي. دوی باید ځانونه د خارجانو له توتیو د سونه راو باسي.
دا کوم د دنیا خلکو ته یا خارجانو ته یا نور دنیا والا ته غواګونې سمون د خارجانو د دسي سوخ کار شوی یو نو دی وجنه مونږ خو امنشت کداغه د خارجي دسي سي مونږ د ځان لری کو مې ان شاء الله مونږ په دوه غاړو کې به امن عامل.
خو سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی هم د افغان حکومت له اړخ وایي چې دوی نه جګړه غوړي او نه څوک جنگ ته حاڅوي، بلکې غوړي چې د پولي په دوه غاړو کې پراته قومونه په سول او خوشحالي کې ژوند وکړي.
مونږ په هیڅ صورت په هیڅ معنا څوک جنگ ته نه هڅو او نه هم داس مونږ مرام دي نه داس مونږ هغه هدف. مونږ هدف او تلاش او مرام مدا دي چې باید سول، امن، د ورورۍ ژوند، خوشحالي ژوند او د نیکمرغۍ ژوند هم خپل ولرو هم نورو ته پیغام ورکړو.
یاد دیوی د خوست او وزیرستان د قومونو مشران او سپینګری داسمه حال پخپلو کې د دایمي ټکاو او د خپل سیمو او لسونو څخه د بهرانیانو د لاسونو د نیولو پر لارو چارو خبري کوي چې په دې سیمه کې جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند او نورې ورځنۍ چارې سختې ځپلي او همدا اوس لکونه وزیرستاني کورنۍ د دې ناخوالو په وجه یوې او بلې سیمې ته کډه شوي او په فقر، غربت او محتاجۍ کې ژوند تیروي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د هرې جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو د یارانو مشال.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام د روشانه مستقبل تار اړو. د تعلیم کارپوهان وای په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د زده کړو سهولتونو ته رسائی نه لري، فاصلتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ متبادل نظام ګرځېدلی سي. که څه هم د دې نظام په وړاندې یو شمیر خنډونه سته، خو په پېښور کې د فاصلتي نظام تعلیم پوه ادارې خپل هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې خبرونه کې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي په یوویشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډیر لوی انقلاب راوستی دی. هغه وروسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوي دي. د ډیرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډیر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لویه ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادي توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لویه ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لرې زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډیر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوی دی. په پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاص شوه چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نو موري د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل زه خو د
ایویشن انډستری نظام تعلق دي او زه په پېښور کې لوشم او د تما سبق ویلې دي او بیا دا غوښتنې پر ضد یو ایرلاین سره اټیچم نو اړین نه پاتې موږ بیا ما ته مکمل اوسه چې زه دې یاد کړی تم را کړی نو ما به دا ملکونه کته نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یو موږ دې زیات شاته پاتې کیږو ورو 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 نو ډېر شاته روانو نو موږ چې را داسې یو لکه اوس هم داسې مسکول لکه موږ حالت یې جنګو د څه سره د جهالت سره او ماشي په حاله سره او دا دی وجه دا ده چې زمونږ سنس اف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه سټ نه دی. موږ غواړو چې یاره موږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وای
موږ دا خبره خپل کې دا زمونږ سیستم وان دوستان دي اوی سره به ما اکثر دا خبره کوله چې را داسې یو لارې په کاغذ چې کم از کم چې یو داسې سیستم رول چې دا ایجوکیشن ماته دا خارجه چې ټول نه اهم شي چې دا هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسینه د دیگر خلکو ته وجه دا چې کم مالدار خلک دي پیسو والا خلک دي نو هغه خو ته استفاده کولی شي خو دا ایجوکیشن د غرن اخوا یا دیو اغه سیمه یا اغه علاقې ته زوره سوم چرته چې زره سور غوالم دا غي اکسس نشته دی چې یو څه ډېر داسې وجوهات دي چې دا کوره به مشي راوته څوک به دا وځي ډېر وجوهات دي.
شاهد خلیل زیاتوی چې په ورسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري، نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشی افورد کولی نو دا غیر وجه دا دا چه ماشون والی نه قدیل اصد کسب باندی دا سی واسی چه یو خب برین یو خب علیک یا خب ماشون یا خب دماغ اگا زایا که دو طرف کلاکشی تو پلو که مونگا ویلی چه راضی چه دا سی نظام جور کن تیارا منگی وارو رسو کازی مونگتا نیسی را رسی دیلو منگ بیواتا وارو رسو دا غیر پارا منگا دا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سرا اور دا آئی ٹی شمولیت سرا منگا یودا سے سسٹم جوڑ کو چھ منگا جد تا دا اتم نوالا تر ایف ای سی دا آگا لیول دا تا دیکھ دا یو معشوم یو پرسنیلٹی جوڑی گی آگا ٹکی گی آگا تخپل ڈیریکشن سنی گی
مولینا مو پختلی چې په د ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتی نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي
دا تم نو تر ټولو سمه پورې څه کورس میټیریال دی د لپاره کوم پی ان ټی ډاکټرز دی موږ خلک په هون خلک راوسته او دا دی موږ ریکارډینګ کوم او دا ریکارډینګ به بیا خلکو ته دا غي سولوشن د سلیبس مطابق دا به هغه ګوري نو هغه ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ دې یو سب د پسو کوتي موږ ولې فری ورکو نو هغه دا دې دا هغه ته ډېر لږه فائدہ ده کم از کم زمونږ ته دې بم کیږي چې زمونږ یو کار کو او دا یو کار دی
شاهد خلیل وای دوی د استادانو نه په आवाज یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی غانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي دا چې په ورستپاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډینګ سره هم مخ دي په دې حق لاندې موړي ویل
دا واقعي ډیره خبره قابل غور ده او دې لمنګه دا سولوشن ورک کړي چې کوم منګه ک څو ما ته په آی ټی لینک باندې رالو خورالو ک څو ما آی ټی لینک باندې نه راځي موږ دا هغه پرنسپلانو ته خلکو ته وایي چې خپل بچی موږ لا راولې دي چې موږ ولا سی دی ورکو او هغه سی دی سکټ چې کوم کوم کلاس کوم کوم سی دی پکار دي اب موږ ولا ورکو اب خپل دې ته یو شي کله بجلی رانا یا کله جنریٹر آن چو کله یو پی ایس آن چو نو دا سره به یو وړوکی ټی وی کور کې ارو مرو دا به لري او یا به سره یو سی ڈی پلیئر وي دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی ګوري تعلیم خو موږ هسې ورکو سی ڈیز به والا ورکو هغه سی ڈیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سی نه پوهېږي ریوایند
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې خې کول شي د موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستاسو فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه په مورنۍ ژبه کې خو باج ټکی چې کوم ټیکنیکل ټکی دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې دا غي هغه د مورانه جبا کې هغه ته دا غي اکسپلینیشن شي خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې دا ول موږ پښتو کې دا پورا پروګرام چلو دا لکه مورانه جبا باندې هغه تویږي نو هغه ته ډیره اسانی ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې با د اردو ټکی وا پکې راځي او دې کې به بیا نو د انګریزي ټرمینالوجي چې هغه په کې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نه اکدم پوښي
تاسو د شاهد خلیل خبري اوریدې نو موړې په خبر کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان مشر دی یا د اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي د دې ادارې د ټکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونې په دې برخه کې خپل یو لاندې دمه مشال لري سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات ترکو په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاص شوې چې به وسه او د لری پروتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري د یادې ادارې د ټکنیکی سانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته ویل
یو خپل سافټویر کمپنی چلوما. زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساینس کې بیک ان 2000. او هغه راشي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز زه په دې فیلډ کې یم، د آی ټی په فیلډ کې. پلس دې نه علاوه مونږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم مونږ ته فیس شو هغه بیسیکلی دا قسمه وه چې مونږ کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمې ته. په پېښور کې مې بي ښه ټیچران اویلیبل دي، خو په باڑه کې یا په وزیرستان کې مې بي دا قسمه ټیچر اویلیبل نه دي، کوالټی ایجوکیشن اویلیبل نه دی هلته کې. زموږ مقصد دا و چې دا کوالټی ایجوکیشن چې کوم د پېښور ماشومانو ته ملوېږي هغه دې هغې ته ملو شي. او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چا افورډیبلټی وي، په خو سکولس کې هغې خپل بچي اچولی شي، خو د چا افورډیبلټی نه وي هغې نه شي ګولی.
نوموړی وایي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله واره توګه زیاتوي.
دا موږ بیسیکلی درې فیزز کې وایي. انیشلی فرست فیز موږ چې کوم دی اتم نوواله تر دولسم پورې دا ماشومان چې کوم دي چې تا ته فلحال کمپیوټر اکسسیبل دی او سر بیسک تعلیمي دوه مشترې چې هغې کمپیوټر آپریټ کولی شي او د کمپیوټر په تھرو باندې تعلیم حاصلولی شي. که نه هغه که ډیسک باندې دی، که سی ڈی باندې وي او که په انټرنیټ په تھرو باندې وي، که نه هغه دواړه سورسز باندې. نو موږ اتم نه تر دولسم پورې کلاسونو لپاره دا ایجوکیشن ورک او فری. او دې نه الاو دی موږ په سیکنډ فیز کې دی چې کې موږ ففت نوواله تر ایټ پورې چې کوم دا کلاسونه دا پکې هم شامل وو. او الټیمیټلی پورې راځو، خو دغه ټول زمونږ دی په دې کې موږ سکولونو سره به هم زمونږ دا کولابریشن کېږي، زمونږ به سره ایم او یوز کېږي. دغه مختلف ادارې دي کې د سرکاري دي او که نیم سرکاري دي هغه پکې انشاءالله شامل وو.
ظفر اقبال نه مو پوښتلی چې دې لړکی تر دې دمه په عملی ډول څومره کار کړی دی.
پایلټ فیز کې مونږ لایو فینل په پایلټ فیز کې مونږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم در به درې چپټر ریکارډ کړی دي، اور منی دې چپټر چې کوم دی هغه مونږ ریکارډ کړی دي او هغه مونږ ان شاء الله پبلش کولو. بس دا مخال مونږ ته ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او هغه ان شاء الله مونږ ته اویلیبل شو. نو مونږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې به مونږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي.
نوموړی وایي په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي، د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوی دی. دا راز ځینې سیمو کې جنکۍ سکولونو ته نشي تللې، هغوی هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولی شي. دا چې د دې دومره لویې ادارې اخراجات له کومې راځي، نوموړی وویل
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاسټ دی هغه خو یو سو میلیون روپیز دی. نو هغه مونږ د خپل جیب نه فلحال برداشت کوو. هغه مونږ درې پارټنر دي پکې، بیسیکلی درې کسانی مین ټیم زمونږ چې کوم دی زیما شاهد صاحب دی او ډاکټر اختیار دی. مونږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زمونږ چې کوم دي هغه ورته مونږ ډونیټ کړی دي او هغه مونږ چلو فلحال. او ان شاء الله چې کله زمونږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زمونږ دا خیال چې مونږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته ویو که ډونرز ورته ویو هغه به ان شاء الله بیا ډونیشن باندې به چې څوک څومره ډونیشن کولی شي. نو مونږ اپیل وکړو چې مونږ ته د دې فلانکي فیز لپاره دومره فنډ پکار دي. نو ان شاء الله هغه برخه بیا هغه طریقې نه مونږ پوره کوو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیم یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي، یعنی هیڅ تنخواه نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نوموړی نورو تعلیم یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي.
زمونږ داسې دي چې دا میسج ټولو ته رسول دي، که نه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسلټي یو سهولت دی خلکو ته مفت اویلیبل دی هغې دي ته ورسوي. فرسټ سیکنډ دا چې مونږ دلته کې کوم لیکچر ریکارډ کوو نو که هغې کې داسې څوک وي او هغې ولنټیر کولی شي داسې هغې وي چې دا فلانکي سبجیکټ کې زه ښیما او زه دا ټیچ کولی شم نو هغه پکې کولی شي را دي شي. مونږ سره مونږ به دغه لیکچر ریکارډ کړو، هغه به مونږ آنلاین کړو، هغه به انشاءالله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کړو چې څه فیسلټي یا بوکو.
دا وو ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ پېښور کې د تکنیکی سانګې مشر دی. یاده اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډېره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د مجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0024202201 یو یو دو سلور یو دو یو او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
خزو د ژوند د لاس تر راوړنو په اړه ځانګړی ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.